السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجدا نن د ګل ورځ د 2018 کال د نوومبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په صوبه کې د وړو بندونو جوړولو سره به ولستا ګټه ورسیږي. د افغانستان په اړه به سبا له په ترکمنستان کې غونډه کیږي او د امریکا ولسمشر وای د آسیان په غونډه کې به د کوریا ټاپو سره تجارت په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټکوای د نوخار په نظام پور سیمه کې د بند جوړولو سره به 3000 اکړه سمکې ته د اوبو رسیدل یقیني شي. د وزیر اعلی هاوس له خوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پرویز خټک پرون په نظام پور کې د مروبي بند پرانیست غونډې ته وویل چې په دې بند به 1.5 ارب روپۍ لګښت راسي. بلخوا نن د پاکستان سرکاري میډیا د خیبر پختونخوا حکومت ویان په حواله وایي چې د صوبایي حکومت په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د ټکنالوژۍ په برخه کې د معلوماتو ورکولو لپاره د 14 میلیونه ډالرو یو پارک جوړوي. د صوبایي حکومت په خبره د پارک لپاره سمکه اخیستل شوې، ډیر سر به پې کار پیل شي. حکومتي چارواکي وایي د پارک جوړولو سره به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره تجارتي هلې سلې او د نوکریانو موکې زیاتې شي. په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړې ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام یو مشر د باړې د خلکو هغه خبرې رد کړې چې ګواکې مالی مرستې په سمه توګه نه لګوي او معیاري کارونه نه کوي. عدنان کاکا خیل پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې تر ډېره تعمیراتي کارونه کړي دي او په ډېرو ځایونو کې اوس هم دا کارونه دوام لري. د خبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې د سرحد رورل سپورت پروګرام په ګډون د ځینو ادارو له کارونو مطمئنه نه دي، ځکه چې دا ادارې یوازې د خاصو خلکو لپاره کارونه کوي او مالی مرستې هم په سمه توګه نه کاروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو اداره یا یونیسف وای د پاکستان او افغانستان د روغتیايي ډلو د همکارۍ بغیر د پولیو ناروغي ختمول ممکن نه ده. د یونیسف لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې د جنوبي ایشیا لپاره د دې ادارې مشر په حواله ویل شوی چې سږ کال یوازې په افغانستان کې 9 او پاکستان کې 500 د پولیو ناروغۍ پیښې رپورټ شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي یونیسف به د پولیو ناروغۍ ختمولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې کیږي. د ولسمشر د دویم مرستیال یو بیان پر مشال ریډیو ته ویلي تمده د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. افغان چارواکي وایي یو شمېر افغان پانګوال هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشکاباد ته تللي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي افغان پانګوال به د سوداګریز موکو او لمنځنۍ اشیا سره د ټرانزیټي ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د ایران میډیا وای دا هیواد او عراق له پولیس سره نستی د یوې سورورې سلسلې لوجې لکتر لګه 202 کسان وشل شوي او د 1400 زیات زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت نن سهار ویلي چې پرون ناوخته راغلي د دې سلسلې لوجې زیاته مرګ شوبله په کرمانشاه صوبه کې شوې ده. د زلزلې شدت 2.3 ریکارډ شوی دی. د سیمې خلک وایي چې د زلزلې ټکانونه د ترکیې نه تر کویته پورې محسوس شوي دي. د ایران چارواکي وایي د مرګ شوبلې شمېر زیاتې دي او په سیمه کې له نن څخه امدادي کارونه هم پیل شوي دي. د خبري ژانسونو تر مخه په عراق کې هم ګډ کسان وشل شوي او زخمي شوي دي چې زیاتره په کردستان کې دي، خو د عراق حکومت د مرګ شوبلې شمېر اعلان نه دی یادې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په فلپاین کې د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې به مهمې خبرې د کوریا ټاپو سیمې په سر د تاوتریخوالي او نړیوال تجارت په اړه وي. ولسمشر ټرمپ ته د غونډې د پیلېدو وړاندې خبریالانو ته وویل چې د منیلا غونډې په سند کې نن سهار د جاپان او آسترالیا وزیر اعظمانو سره د شمالي کوریا د میزایل تجربو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د جاپان او آسترالیا وزیر اعظمانو ته ویلي چې په تجارتي مذاکراتو کې ډېر پرمختګ شوی دی. ډونالد ټرمپ د ولسمشر جوړېدو لې وی مهمه تجارتي معاهده ټرانس پیسیفیک پارتنرشپ امریکا لری کړه او پر دې دریست چې دا به د امریکا اقتصادي ګټو ته زیان ورسوي. د ترکیې چارواکو هغه تورونه بې بنیاده ګرځولو سره رد کړي چې ګواب کې په امریکا کې میشت د مذهبي عالم فتح الله ګولین د نیولو د میلیونونو ډالرو په بدل کې انکرا ته د سپارلو په پلانې خبرې کړې دي. په واشنگټن کې د ترکیې سفارتخانې پرون دا غوښتنې تکرار کړي چې امریکا دې فتح الله ګولین خپل هیواد ته واستوي، خو سفارتخانې دا هم ویلي چې ترکیه به د دې مقصد لپاره له قانوني چوکاټه بهر کوم ګام پورته نه کړي. د ترکیې چارواکو دا بیان د امریکا میډیا د رپورټونو وروسته مخې ته راغلی. په دغو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د امریکا ځانګړي قانوني سلاکار رابرټ میولر د هغې پیښې پلټنې کوي چې د ملي امنیت پخواني سلاکار مایکل فلین او د هغه سوی د ترکیې له حکومته د ګولین په بدل کې شاوخوا 45 میلیونه ډالره اخیستي دي، خو د فلین وکیل دا تورونه ناسم ګرځولي دي. فرانس خبری اژانس ته د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د عربي هیوادونو ټولنه یا عرب لیگ به په روانه اونۍ کې په قاهره کې د سعودي عرب په غوښتنه یوه مهمه غونډه کوي او پکې به په سیمه کې د ایران سرغړونو په اړه بحث کوي. د عرب لیگ یو چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط د مصر مینا خبری اژانس ته د دې بیړنې غونډې د کولو غوښتنې په اړه د خبر پخلی کړی دی. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د سیمه ییزو حریفو هیوادونو د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی په کاتلان غږ کړی چې په راتلونکې میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د خپل سیمه ییز پارلیمان څخه بلتون غوښتونکي لرې کړي. نوموړي پرون په بارسلونا کې د خپل ګوند انتخاباتي کمپین پر مهال له خاموشه اکثریت وغوښتل چې په رایه چونه کې د ګډون وکړي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپے او په 1.5 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.5 پیسې او په 1.5 روپے. یو درهم په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 2 روپے 50 پیسې او په 8 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په جنوبي ضلعو بنو ټانګ او ډیر خان کې د باران امکان دی. په قبایلي سیمو کې به هم ځای په ځای باران وي. په پېښور کې به دون وي، خو په کوټه کې هم د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د شمالي وزیرستان ته ستان شوي بې کوره کړل شوي وای لا هم په سیمه کې بنیادی ضرورتونه نه لري.
سروے ایسا تیرے پوتے دو بلکہ 30% فلوری سے سوی اندر جو مطلب پولے اسمان تلے آغا سے خالق نوستا.
د قبایلی سیمو د آئینی او قانونی اصلاحاتو او آئنده په اړه سیاسي ګوندونه او ولس بیلابیل نظرونه لري.
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچرز مونږ د سره ودرو نو هغه ماته زما په خیال ډیره ګرانه ښکاري. زمونږ د صوبې چې اوس کومې ادارې دي پای کې دونه پوتنشل شته.
او د مشال مرکه کې د کامران بخاري سره د سعودي عرب په وروستیو حالاتو خبرې کوو.
Because of the depressed oil prices and the deterioration of the regional situation to further turmoil in the kingdom.
The mashal tar sangusai. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، شمالي وزیرستان ته په خاو شاسي متاسانی شوی خلک شکایت کوي چې یو کال پوره کیږي سیمه متاسانی شوی خلا هم د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او نه هم د ډنګو کورونو په بدل کې ورسره پوره مرسته کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر را کوي.
د سیمه اوسیدونکو امین خان وای دوی د بنیادی اسانتیاو محروم دي. چې نه بجلی او نه هم د سکلو اوبه مومي او د ډنګو کورونو مالکانو ته لا هم مرستې نه ورکول کیږي.
کله واپسي سویې د میز لکه داسې سهولت ما طرف نه افغانستان نه ملاو چې میز پاسره دې میز پینه وکړي کنه نه بجلی د مین ځای ده کنه 25 تاریخ ته کول پیرا کیږي کنه نن یې میز تورې نه دغه سم ځکه پروت دی دا ګان یې به استعمالوي کنه کیمه د نهر ولا دی کنه دغه استعمالوي چې کیم د یو بلې بدی کنه نن سبا غایب نه دی پته چې کیمه مخ شوی پیرو غلا ودا دې ډېر دوه مو وکړي
د سیمه د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان غړی گلزار خان وای کمې وعده چې د نوی وزیرستان په نوم د دوی سره شوه هغه دولت پوره کړي او بنیادی ضرورتونو ته پام وکړي.
مطلب آسمان تلے آگاہ سے خالق نوستا اس کا انتظار تھی کہ مستر نن معاوضہ ملاؤ سی سب معاوضہ ملاؤ سی دی جائے کہ نمی دی جائے سی پولیٹیکلی تھی کہ پاٹا سیکریٹریٹ نہ پاٹا سیکریٹریٹ تے وی ہو دے لے نے 355 سے گیری کے مستو
کلامو چے پدی اڑا د شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظام یہ چارواکو سارا تماس ونی وو نو دو یو وایل چے انتظامیہ او فوز ہسا کڑی چے د وزیرستان پہ ہر سیما کے دبیا بحالی کارونا پ میرٹ وکڑی او د خلکو ستونزو هوارولو ته یې پام دی. دوی وویل چې د ډنګو کورونو تفصیلات انتظامی او فوز نه پاس شوي چې اف ډی ایم ای او فاټا سیکریټریټ ته لیږل شوي او د عملیاتو په وجه ډیر زیات د بجلی لاینونه او ترانسفارمر ناکاره شوي چې په ډیرو سیمو کې بجلی بیا بحال شوي او میرانشاه گریډ سټیشن ته د نوي 40 ایم وی ترانسفارمر راوړلو سره به دغه مشکل هم هوار شي. د سیمه خلق وای دولت د عملیاتو پس د نوی او ترقی یافته وزیرستان ورکولو چې کوم وعده کړي دوی تم کړي چې خپل وعده به سر ته ورسوي او خلکو ته بنیادی سہولتونه صحت تعلیم او کاروباری مراکز بازار بحال کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو وای دوی د سرحد رورل سپورت پروګرام او داسې نورو مرستندوی ادارو له پرمختیایي کارونو مطمئنه نه دي. دوی تور لګوي چې دغه پرمختیایي منصوبونه ولسی خلکو ته ګټه نه رسیږي او په سیمه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي ولسی ادارې اوس هم نه دي آباد کړل شوي. بلخوا د سرحد رورل سپورت چارواکي وای دوی له ځایي خلکو سره په همکارۍ پرمختیایي کارونه کوي او کوم شکایتونه مخې رازینو دوی د حل لارې اهم لټوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسې د باډې خلک وای چې هلته امدادي دارو د کار نه مطمئن نه دي او فندونه په سم ځای نه لګوي او چې کوم کارونه کیږي هغه معیاري نه دي. دوی وای سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم ادارې د پروژو نه هم لچا استفاده نه ده کړې. په دې حق له د باډې یو تن علي اختر پر د مشال ریډیو توای
یو چې دوه تن سیمونه کوي هغه باندې چې کوم دی باستر خلک او کم چې په لوکا کې ملکون دی او دا خلک چې سره په دغه کورونا کوي او د داسې خلکو چې هغه غریب خلک دي او هغه ضرورتمند خلک دي هغه پکې مکمل نظر انداز دي.
د باډي یو مشر خدمت شاه اپریدی وای
دا تعمیراتي کار کیږي آیا دا په معیار پوره دی د نقشې مطابق دی کنه دی او په هغه کې داسې کارونه دوی په سولر چې کم کې بلونه جوړوي هغه باندې په زړو کارونو باندې دوی کار وکړو نو په هغه کې 27 لاکھ 28 لاکھ روپے په زور کار باندې تلګې په 27-28 لاکھ روپے باندې خو غل نه کار سر نه
د سرحد رورل سپورت پروگرام په نوم د ادارې د خیبر ایجنسی کوارډینیټر عدنان کاکا خیل ته مو د باډې د خلکو دغه شکایتونه وړاندې کړل نو دوی وویل
چې شکایت راځي او ډایرکټ ماته وایي چې دا ډیره دي چې زموږ دا شکایت دی بالا خو بند و کنه تقریبا یو په تاریخ پر کاری دا مکمل بند و سو نو دا برمنګ زړه پین جوړ کړي لکه په هر قوم په ستا باندې کمیټه نه جوړې کړې او چې څومره چینل په هغه کې دنه تیر شي دا غي صفایي په شروع کړل څنګه اوبه لکه چې مطلب د ډیم نه اوبه شروع شي نو چې بیا پټو ته رارسېدې شي او بیا دې سره لکه دا روټونو موډونو باندې کارونه شو هغه شو لکه دی په هغه کې کارو کې خپل کلو والا او هغه په بدله کې لمونږه پیسې ورکړو شپږ زره روپۍ ورکړو دا یو کس ته پندرہ ورځو په کار باندې چې تقریبا 105-110 کې زموږ باندې هغه کې زموږ کار روان دی
د سرحد رورل سپورټ پروګرام ادارې چارواکو ویل چې موږ چا لپاره انفرادي کار نه کوو بلکې اجتماعي کارونو ته ترجیح ورکوو فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د قبایلی سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو او آئنده په اړه سیاسي ګوندونه او ولس بیلابیل نظرونه لري په یاد سیمو کې لس باندې سلو کلونو راهیسې اف سی آر قانون چلیږي چې تر مخه یې پولیټیکل چارواکي د عدلیې انتظامی او امنیت چارې پر مخ بیایي هغه پخوانی چارواکي چې په فاټا کې انتظامی چارې ترسره کوي د دې سیمو د مستقبل په اړه څه نظرونه لري په اړه یې تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو
ځینې پخوانی پولیټیکل ایجنټان هم د پارلماني غړو مشرانو په څیر د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه ویشل شوي دي او بیلابیل نظرونه لري لکه د جنوبي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ عظمت حنیف اورکزی وای
صوبې والا خدا بالکل پریکټیکبل نه دی بالکل کنه دا د جغرافیک لوکیشن دا چې کوم یو لینیر دی بیا نو یو صرف یو آپشن دی چې را قبایل تاسو ڈیولپمنٹ دراولی شیرا دا کی پی کی کے مرش کی بس دس از دی اونلی آنسر دی دا کو یوم بے ایکسپلوریٹیو نظام ہو جو اس کی بخولا پاتے شیما کہ بینیفیشری صرف پولیٹیکل ایجنڈو او یو سو ملکانان او کدا فار ایگزامپل سٹیٹس ددی بدل نشو دا وګره نن سر نن یو ملیٹنٹ گروپ تے کنا سبا بلسو کی دا خو یو غیر کنا یو پلینگ فیلڈ لگی تے ملاو دے
خوبل پخوانے پولیٹیکل ایجنٹ رسول خان وزیر دا عظمت حنیف اورکزی خبر سره متفق نه دی او وای چې دا قبایلی ولس در رواج او ځانګړي تشخص برقرار ساتل لپاره ضروری ده چې یا خو قبایل ځان ته صوبه ولري او یا موجوده حیثیت یې برقرار وساتل شي
غریب صوبه ته چې کدا بوج باندې پر ورواتی وي نو رته د مونږ ته کوم فن ملاو کیږي دا به هم مونږ ته ملاو نه شي دا تا ر یقین در کوم لکه مونږ ته مونږ دې بای برق مونږ دې سنټر سره یو مونږ په اول نه یو صوبا یو د سنټر لاندې لکه څنګه چې نورې صوبې دي د مونږ خپل جو دا فندونه دي یو پیکیجونه دي دا څه کمی نشته چې سړی وایي چې یار دا شی په کې کام دي سکولونه ډېر دي بیا نه خبره ده چې یو پولیټیکل ایجنټ چې مت هغه په نظام کې تاته پته سره دی چې یار څومره بد شی نه وو چې څوک یې غلط استعمالوي هغه خو بیا څوک مانی کوي نه شي کنه پولیټیکل ایجنټان خو چې مت خپل مقصد لپاره استعمالوي
هلته د شمالي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې په قبایلی سیمو کې د ادارو بنیادی ډانچه له پخوا راهیسې له خیبر پښتونخوا سره تړل شوې جوړه ده او د دغو سیمو افرادي قوت او اقتصادي برخه هم له صوبې سره تړل شوې ده او وار له مخه د صوبې د تعلیم زراعت صحت او مالیې راغونډول نظام د صوبې له ډانچې کیږي
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچرز موږ د سره ودرو نو هغه ماته زما په خیال ډېره ګرانه ښکاري زمونږ د صوبې چې اوس کومې ادارې دي پای کې دونه پوټنشل شته چې هغه خپل دغه ایکسټند کې او فاټا ته هم ورسېږي هغه د دې فاټا د ټول د بیلټ نه هر شي نه خبر دي نو زما په خیال دا آسان آپشن دی چې د دې صوبې ته دا ول شي د دې صوبې په لاس د دې فنډونه هم ولګي او په دې کې کارونه هم وشي او دا ټول ډپارټمنټ چې سونه دي دا ایکسټند کړی شي نو په یوه ډېر کوشش نه لګي بجای دې چې هلته بیا موږ هر څه نوې د سره جوړو
شاهد الله خان زیاتوي چې حکومت باید د ولس د اکثریتي رائے احترام وکړي او د قبایلی سیمو د راتلونکو په اړه ژر پریکړه وکړي ځکه د په خبره په دې کې هر ځنډ د ولس په زیان تمام شي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو په پاکستان کې په تور سو ورځو کې درې سیاسي اتحادونه اعلان شول کارپوهان فکر کوي چې دا اتحادونه په 2013 کال کې د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره جوړ شوي دي خو پوښتنه دا ده چې دا به څومره کامیاب او موثر وي زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده
که وکتل سی نو دری واړه اتحادونه په دری ورځو کې اعلان سول. اول د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان سرزمین پارټي او متحده قومي موومنت پاکستان مشرانو په کراچي کې په خبري غونډه کې د اتحاد اعلان وکړ چې یو سات وروسته مات شو. ورپسې د پنځمې پر ورځ د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلی، جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلی او جمعیت اسلامي مشرانو په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د پخوانی متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان وکړ. بیا د جمعې پر ورځ د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال مشرف له دوبۍ څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د درویشت ګوندونو د اتحاد اعلان وکړ. له دې وروسته په پاکستان کې د دې اتحادونو په مختلفو اړخونو تاوده بحثونه پیل شول. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دا د پاکستانی اسټبلیشمنت یوه هڅه ده چې د 2013 کال ټول ټاکنې تر خپل اثر لاندې راولي او ځینې بیا په اتحادونو کې شاملو د ګوندونو لخوا د زیاتو چوکۍ ګټلو یو کوشش کړي. خو پوښتنه دا ده چې دوی به دغه هدفونه ترلاسه کړای سي او که څنګه. سیاسي څېړونکی ضیاءالدین درې واړه اتحادونه غیر مؤثره بولي.
په پخوا کې چې په خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت و نو هلته یې ښه کارکردګي نه ده پاتې شوې، نو ماته نه ښکاري چې دا به دومره مؤثره اتحاد وي. تر کومه چې د جنرال مشرف د اعلان شوې اتحاد خبره ده هغه هم راته کامیاب نه ښکاري. جنرال مشرف که پاکستان ته راهم شي نو وبنیول شي او پوز به هم خلاص نه کړل شي، ځکه که د نواز شریف خلاف مقدمه چلیدل شي نو ولې د جنرال مشرف خلاف نه. تر کومه چې د پاکستان سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان د اتحاد تعلق دی، نو زما په فکر د کراچۍ رای ورکوونکي اوس هم الطاف حسین خپل ژغورونکی ګڼي. اوس چې الطاف حسین له سیاسي منظرنامې بهر دی نو د هغه بغیر زما په فکر نه په مصطفی کمال او نه هم په فاروق ستار کې د الطاف حسین په شان کمال او صلاحیت شته.
متحده مجلس عمل د 2002 کال انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړي وو. د جنرال مشرف آل پاکستان مسلم لیگ په 2013 کال کې د قومي اسمبلی یو چوکۍ ګټلې وه او دا شان پاک سرزمین پارټۍ نوې ګوندې او متحده قومي موومنت پاکستان بیا له خپل پخواني ګوند متحده قومي موومنت جلا سوی دی. هم دې ته په کتو سره په اسلام آباد کې خبريال هارون رشید وایي د اتحادونو په جوړولو سره دغه ګوندونه خپل کمزوري سیاسي حیثیت په انتخابي طاقت بدلول غواړي.
چې کله الیکشن کیږي نو هر حلقه کې بیا هر جماعت او هر اعلان چې دی خپل ټاکي کینډیډیټ ایم ایم اے هغه واخلې، نو که هغوی شپږ جوماتونه دي او شپږ کینډیډیټس په یو حلقه کې ودرئ نو هغې سره د دوی ووټ تقسیمیږي، او که دا متحده یو متفق دوار مخې ته راغلي نو هغې نه د دوی شپږ واڼو چې هغه دا پکې ګټه کیږي. که ووټونو حساب سره ګورې نو بیا دوی ته فایده شته.
په دې اتحادونو کې د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان اتحاد له جوړېدو سمدستي وروسته مات شو. د سیاسي چارو پوه زاهد حسین وایي چې یو پټ لاس هڅه کوي په کراچۍ کې په خاصو ګوندونو راتلونکي انتخابات وګټي.
ماته داسې ښکاري چې په کراچۍ کې د سیاسي اتحاد په زور د جوړولو کوشش کیږي، خو ماته نه ښکاري چې کامیاب شي. لکه څنګه تاسو ولیدل د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان ترمنځ د اتحاد اعلان وشو، خو له اعلان سمدستي وروسته بیرته مات شو. کله چې رای ورکوونکو ته هم احساس وشي چې د دې اتحاد شاته نور لاسونه دي نو بیا هغه اتحاد هغومره رای نشي اخیستی د څه لپاره چې
ځینې کارپوهان فکر کوي چې د دې اتحادونو له لارې دا هڅه هم کیږي چې د دې هیواد لوی ګوندونه لکه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ په انتخاباتو کې کمزورې کړل سي. خو اوس انتخاباتو ته ډېر وخت پاتې دی، له وخت سره سره به وکتل سي چې د دې هیواد سیاست څنګه څنګه تغیر خوري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د مومندو ایجنسی په انبار کې یو عام کس په یو چوپال کې اسکول جوړ کړی چې د نږدې 100 کلو ماشومان ورته راځي او پکې تر شپږم جمعه پورې زده کړې کوي. د انبار اوسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه چې د اسکول ودانی به ورته جوړ کړي او د زده کوونکو ستونزې به یې هوارې کړي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې. په انبار تحصیل کې د اسکولونو د کمښت له وجې زیاتره ماشومان سبق نه وایي. ځایي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته سرکاري اسکولونه جوړ کړي او په موجوده اسکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کړي. په دې اړه نور حال لسی مینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
قیوم خان پخپل خو پخپو مازور هم ده او د سکول نه می نوې تعلیم میټه کله سروشه انبار یې خودله د دې سکول د شپږم ټولګي او ماشوم احسان الله هو وای
چې باران چې ته پانا کې به په اورز مونږ چټي دینه کوټې سره چې دیوالی شته بس کېوډا غنا چې خوشي سره سجین او بو ګوند بښتنه دی بجلی ګوند بښتنه مونږ ډېر ډېر چې نه راځو ګومبتي وسېدین کې ته وګوم ډېر تکلیف وتا په کې براوړو
او قیوم خان وای چې هغه ډېر وړ حکومتي ادارو ته درخواستونه ورکړي چې دا سکول پخپل ولقه کې واخلي او یې د استادانو معاشونه مقرر کړي خو لا هم د هغوی په درخواست چا غور نه دی کړی
مونږ سره سکولونه چې کوم دي هغه بس 11-15 کیلومیټر کې دی لري او په انبار کې چې کوم سکولونه دي هغه نش برابر دي په یو کچه چوپړی کې ناشتي دا وی ټاټونه نشته کتابونه نشته بجلی نشته اوبه نشته د باتروم څخه سیستم نشته چې دا مونږ په خپل وزیر باندې شروع کړی یو کچه چوپاله مونږ جوړ کړی دی او 60% اطمینان دي
قیوم خان وویل چې هغوی ته پولیټیکل انتظامی باور هم ورکړی چې د سکول ودانۍ به ورته جوړه کړي او د زده کوونکو ستونزې به هوارې کړي نو بیا مې د پولیټیکل نائب تحصیلدار فراموش خان سره خبرې وکړې ماشومان سبق نه وای او نن وختونه پکې غیر سرکاري سکولونه هم جوړ شوي خو بیا هم زیاتره ولس غریب دي نو په دغه سکولونو کې د سبق ویلو توان نه لري ولس غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې سرکاری سکولونه جوړ شي او په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضر هم باور کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
او اوس هم زو یوې بلې موضوع ته د سوات منګوري په باچا خان ټرست ایجوکیشن های سکول کې ماشومانو خوندوره کلتوري میله جوړه کړې وه چې پکې نظمونه او ویناوې وکړې او د پښتنو کلتور یې وړاندې کړ په دغه موقع ماشومانو سټالونه هم لګولي وو دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او رپورټ یې پرې جوړ کړی دی نو راځي چې وایو ګرو
پښتنو هلا بپوهی گئی چمو قلم او کاپی دوان لاس کی وینا ہائی ہائی نورو گلو تا نظر گئی بکرا کی راول پلوران می جڑ پورنا ہائی ہائی دا پان زویا خانی مکوا ساد وطن پری بی خیراتا تول وینا خانی مکوا
دغه د پښتو ټپې د باچا خان د سکول هغه ماشومانو کلتوري میلې کې وړاندې کړې کوم چې دغه سکول کې ویړیا زده کړې ترلاسه کوي کلتوري میلې کې د باچا خان سکول ماشومانو د تعلیم اهمیت په اړه خاکې وړاندې کړې دې ترڅنګ د امن او تعلیم اهمیت په اړه نظمونه او ویناګانې هم وکړې د نهم جماعت یو زده کوونکی ریحانی د باچا خان په فلسفه وینا وکړه
حقیقت دا دی چې یوازې قانون د ملک اصلاح نشي کولی او نه امن قائمولی شي د خلکو د زړونو د بدلولو ضرورت دی څه وخت پورې چې د خلکو زړونه بدل شوي نه وي جرمونه کمېدی نه شي د خلکو زړونه به صرف او صرف خدای خدمتکار تحریک بدلولی شي
د باچا خان سکول پرنسپل مهناز کلتوري میله کې ګډون کوونکو د سیمې مشرانو ته خپله وینا کې وویل چې درې کاله وړاندې دغه سکول د سیمې هغه ماشومانو لپاره پرانستی شوی و کوم چې د غریبۍ له وجې زده کړې نه شوی کولی او دې کې اوس 200 زده کوونکو ته په یو ډول ویړیا زده کړې ورکولی کېږي
باچا خان سکولونه چې د باچا خان بابا د آزاد سکولونو تسلسل هم دی بنیاد هم پدې دی چې په ماشوم کې تنقیدي شعور پیدا شي هغه خپل ماحول او د خپلوالي او د خپل ژوند خپلوالي باندې پوه شي او خپل کلتور تاریخ سره آشنا شي او خپل هنرونه وپیژندي او د هنرونو په وجه باندې چاته په سپک نظر باندې ونه ګوري
د کلتوري میلې مشر میلمه ډاکټر خادم حسین په دغه موقع وویل چې د باچا خان سکولونه وړاندې بوتل د قام ذمہواري ده او دوی سره دی د سیمې ولس په دغه کې ملاتړ وکړي
دا یو خاص سیاسي ګوند تحریک نه دی پاکي دا ټول خلک شامل دي په هغه کې یو کس نه دی ذمہوار چې هغه مثلا د یو رنگ جنډه لګولې نو هغه ذمہواري او ما غته به ګوته نیسم او زه په خپل په کور کې ناستم ما خلاله چې دا د قام د خپلواکۍ د پرمختګ او د خوشحالۍ ذمہواري قامي ذمہواري ده او په مونږ ټولو ده
کلتوري میله کې د سکول ماشومانو د لاسونو جوړ کړی شوي شیانو ستالونه هم لګولي ول چې ورغلي میلمنو ډیر خوښ کړل او یو شمېر شیان ترې واغستل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
وای زاد بیرو خان په شان د قام خدمت کول غواړم وای زاد خوشان خان فکر تشمی بلول غواړم وای زاد خپل رحمان په ملغل ربوی دل غانم نو زک در دوی بابا زک در دوی بابا نو زک در دوی بابا بابا مسکل تا بوزا بابا مسکل تا بوزا بابا مسکل تا بوزا بابا مسکل تا بوزا
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغی کو بوی او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د نوخار په نظام پور سیمه کې د بند جوړولو سره به درې سره اکړه سمه کې ته د اوبو رسیدل یقیني شي. د وزیر اعلی هاوس لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پرویز خټک پرون په نظام پور کې د مروبي بند پرانیستغونډې ته ویل چې په دې بند به یو نیم ارب روپۍ لګښت راسي. په خیبر جنسی کې د خیر خیګړې ادارې سرحد رورل سپورټ پروګرام یو مشر د باډې د خلکو هغه خبرې رد کړي چې ګواکې مالي مرستې په سمه توګه نه لګوي او معیاري کارونه نه کوي. د خیبر جنسی د باډې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د سرحد رورل سپورټ پروګرام په ګډون د سنو ادارو له کارونو مطمئنه نه دي ځکه چې دا ادارې یوازې د خاصو خلکو لپاره کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو اداره یا یونیسف وایي د پاکستان او افغانستان د روغتیايي ډلو د همکارۍ بغیر د پولیو ناروغي ختمول ممکن نه ده. د یونیسف لخوا مشال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې سږ کال یوازې په افغانستان کې نه او په پاکستان کې 500 د پولیو ناروغي پیښې رپورټ شوې دي. د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا د ترکمنستان په پلازمینه عاشق آباد کې کیږي. د ولسمشر د دویم مرستیال یو بیان پر مشال ریډیو ته ویل تمه ده د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ او پلاوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایران میډیا وایي د هیواد او عراق له پولیس سره نستي د یوې سوروري سلسلې له وجې لږ تر لږه 202 کسان وژل شوي او تر 1400 زیات زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په فلپاین کې د جنوب ختیځ ایشیایي هوادونو د ساسمان په غونډه کې به مهمه خبرې د کوریا ټاپو اوسمې په سر د تاوتریخوالي او نړیوال تجارت په اړه وی. او د ترکیه چارواکو هغه تورونه بې بنیاده ګرځولو سره رد کړي چې ګواکې په امریکا کې میشته مذهبي عالم فتح الله ګولین د نیولو د میلیونونو ډالرو په بدل کې انکارا ته داغه د سپارلو په پلان یې خبرې کړې دي. لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل نوریده اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي د پاکستان ولس دا وخت د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ دی چې یقینا منفي نتیجې به یې راوځي ځکه چې دان دیښنې د هر تن په ذهن کې دي چې ټول ټاکنې به په وخت وشي او کنه د سرشمیرنې لانجه به کوم اړخ ته لاړه شي موجوده حکومت به خپل وخت پوره کړي او کنه یا به د ملک یو وار بیا د ټیکنوکریټ انتظامیه یا به بل کوم غیر جمهوري لاسونو ته وسپارل شي. ادارې وایي کنن وکتل شي نو هر سړی دا سوال راپورته کوي او د شکونو سره مخ دی خو دا صورت حل حل قابو کې راوستي شي چې کمی اتفاق رای پیدا کړي شي او په ګډه سره کړنلار جوړ کړي شي او که په ترجیحي لحاظ سره معاملو ته وکتل شي نو تر ټولو اهمه معامله د راتلونکو ټول ټاکنو ده نو اوس که زیاته توجه راتلونکو ټول ټاکنو ته ورکړل شي او یو سلو وکړی شي نو هم ممکن ده چې په حالاتو به تر سهه د قابو وموندل شي او دا رنګ به هر سیاسي ګوند په خپلو انتخابي تیاریو کې بوخت شي. ادارې آخري کې وایي څنګه چې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره جوړه کړې شوې وه دغه رنګ په موجوده حالاتو کې د کامی ګټو لپاره هم یو کېدل پکار دي نو باید چې وزیر اعظم دې لړکې زر تر زر اقدامات وکړي او د مخالفو ډلو هم فرض جوړیږي چې هغوی کام د ناباوري صورتحال نه رابهر کړي او په خلاص زړه د پاکستان د راتلونکي لپاره فیصلې وکړي. ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د یو نوټیفیکیشن په ذریعه د ټولو خودکار وسلو لایسنسونه منسوخ کړي او دغه ټول لایسنسونه به د 15 جنوري نه وروسته منسوخ ګڼل شي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی خپل کړي واده خو پوره کړ خو سوالدار پورته کیږي چې آیا د دې عمل نه به د ملک له وسلې پاک کړل شي ځکه چې کوم خلکو لایسنسونه اغستي نو د خپل حفاظت لپاره یې اغستي او بل دا چې داسې وسلې د قومي اسمبلی د غړو او نورو باسره خلکو سره هم موجود دي. نو آیا د دوی لایسنسونه به ام منسوخ کوي؟ درې وایي که حکومت پر اختیار د وسلو نه ملک پاکول غواړي نو باید چې د غیر قانونه او ناجیز وسلو پر ضد اپریشن پیل کړي. تر څو چې ملک د ناجیز وسلې نه نوي پاکل شوي، خلک به په مختلفو وجوهاتو باندې د خودکار وسلې لایسنس اخلي او د هغوی جواز به داوي چې غیر محفوظ دي. نو دغه جواز رد کېدل ګران دي. او بیا که وکتل شي نو د دې لایسنسونو ضرورت هله پیښ شوی دی چې په ملک کې ناجایزه وسله موجود ده. نو پکار دی چې حکومت د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. هندی ورځپاڼه آؤٹ لک انڈیا خپله یوه لیکنه کې وایي د پاکستان له پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف نه یو شمیر سیاسي ګوندونو په داسې حال کې ځانونه لرې کړي چې نوموړي د جمعې په ورځ د درویشتو ګوندونو د اتحاد جوړولو ادعا وکړه. بلخوا رویټرز خبري ایجنسۍ خپل یو ځانګړي رپورټ کې ادعا کوي چې د لبنان پخوانی وزیر اعظم سعد هریری په زور استعفا ورکولو ته مجبور کړل شوی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د منور شان اورو.
د هندی ورځپاڼې آؤٹ لک انډیا په دې لیکنه کې راغلی چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف له دوبۍ په یو ویډیووي خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د درشتو سیاسي ګوندونو یو لوی اتحاد یې جوړ کړی دی. خو له دې اعلان یوه ورځ وروسته پاکستان عوامي تحریک او مجلس وحدت المسلمین دا رد کړه چې ګنې په دغه ډول کوم اتحاد کې دوی هم شامل دي. جنرال مشرف په دغه خبري غونډه کې ویل چې د مهاجرو ټولو ګوندونو ته یو کېدل پکار دي. بلخوا د ورځپاڼې د وینا تر مخه د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم وضاحت کړي چې له عوامي اتحاد سره ملتیا یې د انتخاباتو لپاره نه ده. پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پاکستان کې له یو شمیر عدالتي مقدمو سره مخامخ دی. نوموړی د 2013 کال په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د 15 کلونو له جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستون شوی و، خو پکې بریالی نه شو او دا مهال په دوبۍ کې میشت دی. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی خپل یو ځانګړي رپورټ کې ادعا کوي چې د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د لبنان د هغه وخت وزیر اعظم سعد حریری سعودي عرب ته ورسېد، نو استقبال ته یې کوم سعودي وزیران او یا نور اعلی چارواکي موجود نه وو. بلکې یاد خبري ایجنسی د لبناني استخباراتي او سیاسي ذرایو په حواله لیکي چې په هوایي ډګر له نوموړي موبایل ټلیفون هم اخیستل شوی و او په څلورمه نیټه په زور استعفا ورکولو ته مجبور شو چې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون یې بیان هم خپور کړی شو. رویټرز سعد حریری ته د نږدو ذرایو په حواله لیکي سعودي عرب فیصله کړې وه چې نوموړی به له وزیر اعظمۍ لرې کوي ځکه چې دی په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله په وړاندې ودرېدلو ته تیار نه دی. رویټرز د یو شمیر لبناني ذرایو له خوالې کې چې سعودي عرب د سعد حریری پر ځای د هغه مشر ورور بها حریری د سنی ډلو مشر ټاکل غواړي. سعودي عرب د سعد حریری نه په زور د استعفا اخیستلو ادعاوې رد کړې دي، خو د نوموړي پر ځای د هغه ورور بها د ټاکلو په اړه یې سندي ویلي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ د ویتنام په
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی تیار دی چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د شخړو د حل له چارو سره د یو درېمګړي په توګه مرسته وکړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ بیا په دغه اوبو کې د جګړې احتمال رد کړی دی. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ د ویتنام په مرکز هنوئی کې د هغه هیواد له ولسمشر تران دای کوینګ سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل د یو ډیر ښه روغ راوستونکې کس دی. نوموړي زیاته کړه ادارې چمتو ده چې د جنوبي چین په سمندرګي کې شخړو ته یو حل پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ د جنوب ختیځ هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د فلیپین مرکز منیلا ته په سفر دی. لیکن وای په سرمشریزه کې کېدونکې خبرې ښایي تر ډیره د جنوبی چین په اوبو کې د شخړو او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په څیر موضوعاتو وڅرخي. د چین ولسمشر شي جن پینګ بیا ویلي په یاد سمندرګي کې د چینایي پوځونو جمع کولو او هلته د یوې جګړې د پیل په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه دي. د لیکنې تر مخه چین کوښښ کړی د جنوبی چین د سمندرګي په مسله کې د امریکا د مداخلت مخه ونیسي. د امریکا ملاتړي هیوادونه بیا په یاد اوبو کې د امریکایي پوځ د شتون پر خبره ټینګار کوي. هغوی غواړي په دغه اوبو کې د چینایي پوځ لخوا د تاسیساتو جوړولو چارو ته ځواب وویل شي او په ترڅ کې له ستراتیژیکي او تجارتي پلوه په دغه مهم سمندرګي کې د شخړو او جګړې مخه ونیول شي. په لیکنه کې د فلیپین د ولسمشر رودریګو دوترتی په حواله ویل شوی چین د تباور ورکړی چې په سمندرګي کې شخړې پیدا کول نه غواړي. نوموړي زیاته کړې هیڅ یو هیواد د چین په جنوبي سمندرګي کې د جګړې غوښتونکي کېدای نشي ځکه چې جګړه د ټولو په تاوان ده.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د سیمه ایزو چارو د کارپو کامران بخاري سره د سعودي عرب په وروستیو حالاتو خبرې کوو. دا مرکه د هغه سره د مشال ریډیو همکار داود خټک کړی ده.
په 15 نومبر شہزادہ محمد بن سلمان چې د بچا سلمان زوی دی یو شمیر شہزادگان او چارواکی له خپل څوکو لري کړل. ستاسو په فکر د سعودي په شاهي کورنۍ کې لدی وړاندې داسې کوم مثال شته؟
یس داود، اټ از ابسولوټلی انپریسیډنټډ. دس
او په نږدې تاریخ کې د دې مثال نشته. حسیني بچا سلمان بن عبدالعزیز د سعودي بادشاہت په تازه تاریخ کې داسې بچا دی چې د جانشین په لړ کې په خوانه لار نه د خپل کړي بلکې د خپل زوی د جانشینې لپاره هلې ځلې کړې دي. هیڅ یو بچا لدی وړاندې داسې نه دی کړی. او کله چې د پخوانی بادشا عبدالله د مرګ وروسته سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ وټاکل شو نو هغه دوه شهزادګان د خپلو څوکیو لري کړل. یو مقرن بن عبدالعزیز چې د هغه تربور او د استخباراتو مشر و یې په 2015 کال کې له خپلې څوکۍ لري کړ. او دویم محمد بن نایف چوراری و د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر او د ترهګرۍ ضد ادارې مشر هم سکه خپل څوکۍ لري کړ. نو دا شان بچا سلمان دوه نوموړي شهزادګان خپل څوکو لري کړل چې د خپل زوی محمد بن سلمان د بچا جوړېدو لپاره لار هواره کړي چې عمر یې شاوخوا 2.5 کال دی او ډېره تجربه هم نه لري خو اغله ډېر زیات اختیارات ورکړل. نو داسې دا یو لاسانی کار دی او اوسوس یو بل شهزاده چې د پخوانی بادشا عبدالله زوی دی او د سعودي عرب د نېشنل ګارډس په نامه د فوز مشر هم هغه هم له خپل څوکۍ لري کړ او گرفتار کړ. مونږ چې ګورو نو په دې هیواد کې له دې وړاندې داسې نه دي شوي. نو دا د اختیار حاصلولو هڅې دي او دا ځکه هم چې سعودي عرب د یو ریاست په حیث کمزوري کېږي لګیا دی چې وجه یې د تیلو د نرخونو کموالی او د سیمه ایز امنیت خرابوالی دی.
Because of the depressed oil prices and the deterioration of the regional situation.
خنو ستاسو په خیال د دې مثال نشته نو په دې حالاتو کې تاسو د سعودي عرب د شاهي کورنۍ مستقبل سرنګ وینئ؟
Right now I think that the father and the son
دمګړه زما په فکر پلار او زوی یعنی بچا سلمان او دا غزوی محمد توانی دلی دي چې په کور دننه اختلاف لرونکي आवाजونه خاموش کی خو زنه غنم چې دوی به لدې نور په وړاندې لاړ شي. دوی مخالفین خاموش کول شي خو حالات نشي سمولي او کچره حالات خرابيږي نو زه ویر لرم چې په دوی به الزام لګي او دې سره به په بچای کې نور اړې ګړې رامسته شي. ظاهر ده شهزاده محمد بن سلمان اوس خپل اختیار پراخه کول او مضبوطول غواړي او په دې کې ورسره د خپل پلار یعنی بچا سلمان هم د سره ملګری دي خو لدی پرته نور سرنګ مرستي او لچا داسې مرستو ته د اړتیا لري.
Yes, so essentially what has happened is that
در ټولو اړین د سعودي عرب روایتي قوتونه دي چې پکې قبایل او قبایلی جوړښتونه قبایلی مشران او علما چې وهابي فرقې سره تعلق لري دوی د بادشاہت قانوني جواز لپاره مرسته ورکړي او هم د دې په بنیاد حکومران کورنۍ ته د ولسی وګړو مرسته تر لاسه کیږي. خو بادشاہ سلمان او دغه زوی محمد چې دا وخت سکی نوغي غواړي چې نیخ په نیغه د ولس مرسته حاصل کړي. د مثال په توګه دوی خزو ته د گاډو چلولو اجازه ورک چې ورسره دوی غواړي د سرګند کی چې دوی د سخت دریزه ختمول غواړي. دوی په ولسی کچا نور اصلاحات راوړي او ټولنه کې نوی دودونه متعارفوي. نو دا اقدامات ډیر مقبولیت لري ځکه چې د سعودي عرب د آبادی ډیره برخه د دې په حق کې ده. که د ښځو حالت ته وګورئ نو د ملک نیمایي برخه ښځې دي. نو زه فکر کوم چې دوی د ټولو مرسته حاصلول غواړي، خو دا آسان کار هم نه دی. دا یو سوال دی چې دوی به کامیاب شي. ښکاري داسې چې دا به یو ډیر مشکل کار وي ځکه چې په لسیزو واک د قدامت پسندو په لاس کې پاتې شوی، نو دا خلک به ډیر په اسانه د واک د لاسه ورکولو ته تیار نشي. نو یو سخت کوشش به کول وي. دمګړی دا مشکل په نظر نه راځي، خو زما خیال دی چې دا مشکل په نظر نه راتلو یوه وجه ده، او هغه دا چې د سعودي سیاسي نظام ډیر بند نظام دی. په دې کې ښکارا اختلاف په عامه توګه په نظر نه راځي او خلک د واک د مالک خبره مني، بلخو احتساب هم دغسې یو بند پاتې عمل دی. د سیاسي مخالفت هیڅ کلچر نشته. نو په دغه وجه زما په فکر په فوري توګه د بادشاہ د اقداماتو مخالفت مخې ته رانغی. دویمه د دې ویرې هم اختلاف مخې ته نه راځي چې چرته دا هیواد د شام، لیبیا یا عراق په څیر حالاتو سره مخ نشي. د شاهي کورنۍ د غړو مشکل دا دی که دوی د بادشاہ سلمان او شاهزاده محمد مخالفت کې راوځي، نو په بادشاہۍ کې اړې ګړې رامنځته کیدی شي او دا ډیر خطرناک حد ته رسیدی شي. خو که دوی مزاحمت نه کوي نو مطلب دا چې دوی ټول هغه څه قبلی چې بادشاہ سلمان او شاهزاده محمد کړی دي. خو زه فکر نه کوم چې دا حالات به تر ډیره ښه پاتې شي. همدغه وخت به د دوی اختلاف را برسره کیږي ځکه چې د شاهي کورنۍ نور خلک به دې نتیجې ته ورسي چې خاموش اوسېدل د حل لاره نه ده.
نو ستاسې مطلب د خلکو نه څوک دي؟ زما مطلب آیا دا د شاهي کورنۍ خلک دي، علما دي یا ولسی خلک دي؟
زما په خیال ټول. زه اوس تاسو ته درخایم. علما وایي ښا، په اوسنیو حالاتو کې د ایران سره مشکل رامنځته دی، له بهر نه خطر دی، داعش موجود دی، القاعده ده، د تیلو قیمتونه کم دي، د کورنۍ اړیګړې لپاره دا مناسب وخت نه دی او دا وخت ملک د ثبات په لور بوتلل دي. خو هر کله که دا ثبات رامخته نه شو نو بیا به علما، قبایلي مشران، د شاهي کورنۍ غړي او تر ټولو زیات ځوانان، ځکه چې دا بادشاہ او داغه زوی د عامو خلکو د با اختیار جوړولو په هڅه کې دي. نو دا یو خطرناک عمل دی. دا داسې ده لکه چې جنرال پرویز مشرف ټولنه آزاده کړه چې ویلې د رښتینی جمهوریت راوړي، خو په اخره کې ثابته شوه چې هغه جمهوریت پسند نه و او هغه له واکه لرې کړل شو.
خنو ستاسې په خیال ښځو ته د موټر چلولو اجازت ورکول یا د کرپشن په ضد ګامونه پورته کول، آیا دا د شهرت، یعنی د شهرت حاصلولو لپاره شاهزاده محمد بن سلمان داسې کوي؟
او
ګورې، زه تاسو ته وایم، دوی ته د اصلاحاتو راوړلو ضرورت دی. په دې کې هیڅ شک نشته. له دې پرته بل لار نشته. په حقیقت کې که د سلمان په ځای یو بل څوک هم بادشاہ وي او که د محمد په ځای یو بل شهزاده وي، نو هم دا بهتر. د بادشاہت معاملات اوس یو سخت ډګر ته رسیدلی دي. زړې طریقې پر مخ وړل اوس تر ډېره حده ممکن نه دي او د نوو طریقو لاره په نظر نه راځي. نو دوی په یو داسې سمت کې اصلاحات پر مخ بیایي چې غیر یقیني دي، او دوی ته اصلاحات کول هم ضروري دي، خود دوی تبا اصلاحات په خپل لاس کې ساتل وی نو په ټولنه کې اصلاحات یو ښه کار دی. اقتصادي اصلاحات هم ضروری دي او دوی غواړي چې په محدود توګه سیاسي اصلاحات وکړي. خو مسله اوس دا ده چې کله ټولنه په ټولنیزه توګه ازادي ترلاسه کړي او چې کله څوک اقتصادي بدلون راوستل غواړي نو دې سره سیاسي اصلاحات په خپله مخې ته راځي او دا له هغې ډېر زیات دي چې باچا سلمان او زوی یې په نظر کې نیولی دي. زه ځکه دا وایم چې د ټولنې لخوا به نورې غوښتنې کېږي ځکه چې ټولنې ته دوی دا عادت ورکوي. پخوا هر وګړی د حکومت په کارونو رضا و، اوس خلک په یو جدا ماحول کې راوستلو سره باچا سلمان او شهزاده محمد خلکو لپاره دا ماحول جوړوي چې دوی نور سیاسي حقونه وغواړي.
تر دا د مشاوخوا یولس شهزادګان، څلور وزیران او یو شمیر نور چارواکي گرفتار کړل شوي دي. دې ته تاسو سره ګورئ چې آیا نورې گرفتاریانې هم کېدای شي؟
It is possible. I mean, look, right now it seems like this is I have no evidence. I think
دا ممکن نه ده. زما مطلب دی ګوره ما سره د دې ثبوت نشته، خو زما تجزیه دا ده که د دې کسانو چې دا تا بیان کړل د باچا په ضد په کوم دسیسه کې لاس لرل ثابت شي او یا که ثابت نه هم شي، دوی د شهزاده محمد بن سلمان د مستقبل بادشاه جوړېدو په لار کې خنډان دي. یاد لره باچا سلمان اوس د اتیاو کالو دی او نږدې د چې وفات شي، نو دواړه غاړه لپاره موقع په نظر راځي او دواړه غاړې یعنی شهزاده محمد او دغه مخالفین به کوشش کوي چې خپل مرام ته ځانونه ورسوي. دم ګړی ښکاري چې د شهزاده محمد زور زیات دی او دی غواړي چې زر تر زره پر مخ ولاړ شي. نو په دې حالاتو کې که استخبارات شهزاده محمد ته د سازش کوونکو په اړه معلومات ورکړي نو د نورو خلکو د گرفتارۍ امکان هم شته.
شهزاده محمد بن سلمان یو خپل پلان لري چې هغه ته د ویژن 2013 نوم ورکړی دی چې اصلاحات په سر کې راځي، خو آیا په دې کې د سخت دریزه اقداماتو او کارونو نه د سعودي ټولنې راګرځول هم شامل دي؟
بالکل،
زما په خیال لدې پرته بل لار نشته. اوس یو اقتصادي کانفرنس ته شهزاده محمد ویلي وو چې دی نوې اصلاحات کول غواړي او د سغدریزو سوچ لمنځه وړل غواړي. په دې کې د هغه نظر ډېر واضح دی او نه یوازې دا چې نوموړی داعش یا القاعده یادی، بلخوا مقصد سغدریزه عالمان هم دي. هغه دا سخت دریزی یو ستونزه مني، خو تاسو دا غنئ چې علما به په اسانۍ سره د ښځو حقونه ومني؟ زه فکر نه کوم. زما د معلوماتو له مخې ځینې علما د دباو له وجې خاموشه شوي دي، نو د مالی فائدو په وجه خاموشه دي، ځینې د جیل د خطر له وجې خاموشه دي. خو واضح ده چې شهزاده محمد د سلفي سخت دریزی لمن رانغاړل غواړي. ایا دا سبب په مکمل توګه وشي؟ ما ته ناممکن ښکاري.
Will Salafism be completely eradicated? Impossible.
د دې څه معنا؟ آیا د بشر د حقونو احترام یا د سعودي د ولسی وګړو د ووټ اچولو حق هم په دې کې شامل دی؟
Well, that is the whole thing, you know. So this is a tug of war.
هم دا ټوله کیسه ده. دا د طاقت حاصلولو یوه هڅه روانه ده. پخوانی چارواکي به د بدلون مخالفت کوي، نوي چارواکي به د بدلون راوستلو هڅه کوي. یا خو به روغه جوړه راشي او یا به رانه شي، خو په هر صورت کې موږ لا دا تمه نه دي لرل پکار چې سعودي عرب به یو ماډرن هیواد وګرځي، ان تر دې چې د لبنان په رنګ ماډرن هیواد جوړېدل هم شونی نه ښکاري او نه هم د متحده عربي اماراتو یا بحرین په څیر او یا هم کویت. زما په خیال دواړه خواوې به خبرې اترې کوي او په ډېرو مسلو به د رضا کېدو کوشش کوي او زما په خیال انساني حقوق کیدی شي دلته قربان
کړي.
ستاسو څه فکر کوئ د علماو یا له کورنۍ لخوا داسې اقدام امکان لري چې د بادشاہ سلمان یا شاهزاده محمد بن سلمان په ضد د دې لخوا یو جوابي کاروي وشي؟
I think those who are losing in this new world order, in this
kum khalak che waq baili agui da islahat pa his surat qablawul ta tayar na de nuzahir da payo bal surat badwi muzahimat kai da hum na shuni na da che yo shmir sagdari za kasan da al qaida aw daish sar ad ki tingawul shi da se makh ki shwi di aw bya hum ki de shi مخالف بغاوت د پوز یا نېشنل ګارډز په واسطه زما په خیال داسې خطر شته. دلته وګوره او زیات خلک دا ګڼي چې باچا سلمان او شاهزاده محمد په سمه لار روان دي، خو که حالات خراب شي نو خلک به الزام په دوی دواړو لګول شروع کړي او دې سره به د بغاوت لپاره حالات جوړ شي چې په هغه کې با علما، شاهي کورنۍ، سرمایدار او د پوز غړي بیا منسترازي. خو هر سړی حیران دی او دوی غني چې هر څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي گرفتاریږي، او دا اوس د شاهزاده سلمان لپاره یو ښه وخت دی. او
اخیری پوښتنه دا چې آیا تاسو غني چې شاهزاده محمد د چین د ولسمشر په لار روان دی، یعنی د هغه په څیر کارونه کوي، لکه د مثال په توګه چې څنګه چې د چین ولسمشر د کرپشن په نوم باندې د پارټۍ نه خپل ټول مخالفان لری کړل او ځان ته لاره صفا کړنو، آیا یعنی کراون پرنس یا شاهزاده محمد بن سلمان هم په داسې یو لار روان دی؟
بالکل، طریقې یو شاندار، خدا طریقہ یوازې په چین یا سعودي عرب یا یو بل هیواد کې نه استعمالیږي. هر کله چې په پاکستان کې پوز په واک کې راځي موږ د کرپشن پر ضد نارې اورو، د احتساب عمل یادول کیږي، شخصي حکومتونه جمهوری نه وي، دوی تخپل واک ته د قانوني بڼې ورکولو لپاره داسې بهانې پکار وي. سوک مذہب استعمالی، سوک د کرپشن نوم استعمالی او سوک نور سو، نو دا لار چاری دی.
vitamin.